وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې موزر نوري هرکلی کوم. او چې د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې له تیر 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی، او هغه دا چې د دغه ماموریت په لومړیو کې باید د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنې ته پاملرنه زیاته کړې وای. نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه وي. د دې غونډې له حاله مو خبرو، او د دې غونډې په اړه مو له یو شمېر کارپوهانو سره خبرې هم کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق، یونیسف او سپورت. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د ولسمشر ویان وایي اوکراین ته د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته سپارلو په اړه به موسکو نه له امریکا له متحدو ایالتونو او نه هم له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. په جنوبي اوسیتیا کې بیلتون غوښتونکو وړاندیز کړی چې د دې سیمې د نوم د بدلولو لپاره د ټول پوښتنه یا ریفرندم وشي. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی راپورونه وای، د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر چې تیر میاشت په کندهار کې ټپي شوی و ساور کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ، او د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای افغانستان ته د کډوالو د راتګ لړۍ بریالۍ و. دا هم بشپړ کورنی خبرونه راپورونه وای، د افغانستان لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر چې تیر میاشت په کندهار کې ټپي شوی و ساور کړی. د افغانستان لپاره د اماراتو سفیر جمال کبی د کندهار ولایت په ملمستون کې په چاودنه کې ټپي شوی و. د ولسمشری د چارو لپاره د متحده عربی اماراتو وزارت د سفیر د مرګ خبر نن چهارشنبه پر ټویټر ورکړ. محلي رسنیو راپور ورکړی الکبی په کندهار کې له چاودنې وروسته د نورې درملنې لپاره ابوظبي ته ولېږدول شو. سباندې یو میاشت مخکې د کندهار ولایت په ملمستون کې په چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول، چې په هغو کې د اماراتو 15 ډیپلوماتان هم شامل وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې صلاح الدین رباني د خپل تاجکي سیال په بلنې پلازمېنې دوشنبه ته تللی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې ښاغلی رباني به په دغه سفر کې د تاجکستان له ولسمشر، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سیاسي اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د ګډو ګواښونو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې صلاح الدین رباني روسیې ته په یو رسمي سفر تللی و، او هلته یې له روسي چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او روسیې ترمنځ پر ګډو امنیتي همکاریو خبرې کړې وې. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغانستان ته د کډوالو د راتګ لړۍ بریالۍ وه. دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې د 1401 کال راهیسې تر اوسه افغانستان ته 2 میلیونه کډوال راستانه شوي، چې تر ډېره ورته لازمې اسانتیاوې هم برابرې شوي دي.
نزدیک به 7 میلیون افغان از 81
دی وی د 1401 کال راهیسې افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو راتګ ته پکتو مونږ ویلی شو چې د غلړې بریالۍ و، او مونږ یې له جدي ستونزو سره نه یو مخامخ کړي. د کډوالو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې ملګرو ملتونو په خپل روسي راپور کې ویلي چې 2014 کال افغانستان ته د افغانانو د راستنیدو په برخه کې بې ساری کال و، او افغان حکومت د ویزای شو راستنیدونکو کډوالو لپاره لازمه بودیجه نه لري، نو ځکه په دې برخه کې مرستې ورسره ضروري دي. د افغانستان لاند خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
په قبایلي سیمه مومندو ایجنسی کې نن سهار یو ځن وژن کې برید 15 کسان ووژل او وطن نور ټپیان کړل. د برید هدف د دې قبایلي سیمه یو پوځي مرکز و. د پاکستانی طالبانو یوې اړوندې ډلې جماعت الاحرار د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دې ایجنسی یو طبي مسؤل ډاکټر زاکر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
نوږي کې سویټلم پکې او زیاتره پکې کوم نه دلی وی اهل کار زخمیان تقریبا ټول سیریس هغه په خاور تم ریفر کړ. دوه ماشومان او هغه له غونډې ماینر انجریز هغه کورته ولېګل.
محلی سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې پوجل سو کې درې تنه د محلي لیوا د ځواک غړي و. امنیتي چارواکي وایي دوه ځن وژونکو هڅه وکړه په غلنې تحصیل کې د پوز مرکز ته دننه سي چې په عمومي دروازه کې ودرول سول. د دوی په وینا یو برید کوونکي په ځان پورې تړلې منفجره مواد وچول، بل یې له امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سو. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هرکلی وکړی. وروسته له هغې چې ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا د دواړو رهبرانو اوله کتنه ده. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویل ټرمپ او نتنیاهو به پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه ایران، د سوریې جګړه او د اسلامي دولت په نامه ډلې په وړاندې پر مبارزه. د امریکا او اسرائیل مشران به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر کړکېچ هم خبرې وکړي. په ځانګړي ډول په اشغال شوو سیمو کې د اسرائیل لخوا د ښارګوټو پر جوړولو او د دوو مستقلو دولتونو پر تشکیل. د نتنیاهو دا کتنه یو فرصت ګڼل کېږي چې د امریکا له اوسني حکومت سره خپلې اړیکې ښې کړي. دغه اړیکې د باراک اوباما تر رهبرۍ لاندې اداره کې کړکېچنې سوې وې. د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د دغه تړون پر پوځي لګښتونو خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د دفاع نوی وزیر جیمز ماتیس هم برخه اخلي. تر دې دوه ورځنۍ کتنې مخکې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ دا ډاډ څرګند کړی و چې په دې غونډه کې به د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو پر اهمیت ټینګار وسی. د ناټو سرمنشي د دغه تړون لغړی هیوادونو غوښتنه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپلو هغو هڅو ډاډ ورکړي چې په دغه تړون کې به خپل پوځي بودیجه زیاتوي. دغه تړون غړي هیوادونه هڅه کوي له دغه تړون څخه چې 28 هیوادونه غړیتوب لري د امریکا د تعهد ډاډ ترلاسه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون منسوخ بللی و. د روسیې د ولسمشر ویاند وایي اوکراین ته د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته سپارلو په اړه به مسکو نه له امریکا متحده ایالاتونو او نه هم نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف دا خبره نن وکړه. تر دې یو ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر ویلي و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ جوته کړې چې تمه لري روسیه کریمیا سیمه بیرته اوکراین ته وسپاري او د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم کړي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف یو بیا کریمیا سیمه د روسیې د قلمرو یوه برخه وګڼله او یې ویل مسکو هیڅکله د خپل قلمرو په اړه د امریکا په ګډون له کوم بهرني لوري سره خبرې نه کوي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلم امراو پوری و تړله. په جنوبی اوسیتیا کې د بیلتون غوښتونکو چارواکو پیشنهاد کړی چې د دې سیمې د نوم د بدلولو لپاره د ټول پښتنه وسی. په ګورجستان کې د امریکا سفارت دغه پلان غندلی دی. بیلتون غوښتونکو چې روسیا یې ملاتړ کوي پر جنوبی اوسیتیا کنټرول لري. دوی غواړي د جمهوری ریاست تر انتخاباتو له انتخابات سره جوخت چې د اپریل پر 9 کېږي د دې سیمې د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه وکړي. دوی پیشنهاد کړی چې د جنوبی اوسیتیا نوم دی د جنوبی اوسیتیا په جمهوریت د آلانیا په دولت بدل سي. په تبلیسی کې د امریکا سفارت پرون په ویلامیا کې ویل چې امریکا به د دې غیر قانوني ټول پښتني نتایج پر رسمیت و نه پیژني. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریه پر کورنۍ جګړې رابلل سوي مذاکرات یو ورځ وځنډیدل. په پام کې و دغه خبرې نن چهارشنبه وسی. په پام کې د روسیا، ایران او ترکیه په دغه خبرو کې برخه ولري، خو د سوریه د حکومت او مخالف ډلو استازي به هم ګډونوال وي. وسم سهار ګل امیرزای د حواله حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به منفي 9. په بامیانو کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړه درجه به 1 وي، ټیټه به منفي 6. په ګردیز کې به هم باران وري، د تودوخې لوړه درجه به 4 وي، ټیټه به منفي 1. په غزنی کې به واوره وري، د تودوخې لوړه درجه به 4 وي، ټیټه به منفي 1. په کابل کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به 2. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به 1. په کندهار کې به هم وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 1. په مزار شریف کې به بیا باران وري، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 1. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 13 وي، ټیټه به 10. ښه وخت.
ازادي رادیو اوري پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 2012 نوي څپو سر بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شرف پیند ته هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی. هغه دا چې د دې ماموریت په لومړیو کې باید افغانستان امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وای. نن با موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربوي. د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکي د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس پکې ګډون کړی. یو شمېر کار افغان کارپوهان د دې غونډې نتایجو ته خوشبین نه دي.
حالا میخوایم که با حضور نمایندگان کشورهای ایران و هند و افغانستان یک مار تایید به مو فیصله های خود که قبلا در کنفرانس موسکو انجام داده بودند بر مو مار تایید بگذارند.
روسیه چه په دې وروستیو که افغانستان ته بیا پاملرنه زیاته کړې ده څه غواړي لاسته راوړي؟
دوی غواړي چې هر هغه قوت چې د داعش په مقابل کې او د مخدراتو او د انتقال په مقابل کې د دوی سره مرسته کولی شي هغه ادرسونو ته ځان نږدې کوي.
د امریکا متحده ایالات چل څه باندې 15 کلونو رئیس په افغانستان کې ښکیل دی. آیا د واشنگټن نوې اداره به د هېواد د امن کولو لپاره د موسکو ملاتړ ترلاسه کړي؟ دا موضوع مو په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له استعفا وروسته له روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د لوړ پوړو چارواکو د اړیکو په اړه د څېړنې لپاره د امریکا د کانګرس مشرانو فشارونه زیات کړي. سپورت او د ماشومانو لپاره ځانګړي 19 پروګرامونه هم هېروي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی دی. هغه دا چې د دې ماموریت په لومړیو کې باید افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وای. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبر اعلان ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکي ماموریت به په پسرلي او اوړي کې د جګړې تر بل فصل وروسته او د هغه هیواد حالاتو او شرایطو تر ارزولو وروسته مشخص شي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي ناتو په تیرو 2 کلونو کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مهم رول درلود او په افغانستان کې د دغه ایتلاف تر ټولو لوی پوځي عملیات د تروریزم په وړاندې و. نوموړي په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د عملیاتو د پیل دلیل دا و چې دغه هیواد د نړیوالو تروریستانو په ځالی بدل نه سي، ځکه همدا اوس یو شمېر د په وینا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ستولتنبرګ وایي ناتو په دغه هیواد کې د خپلو 14,000 سرتیرو په ساتلو له سره غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو له تروریزم سره د مقابلې وړتیا عمومي. د ناتو سرمنشي په وینا د افغانستان د ځواکونو داسې روزنه چې وکولای سي په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مهم ګام دی. د ستولتنبرګ په خبره ناتو باید آماده اوسي یو ځل بیا خپل ځواکونه دغې جګړې ته ولېږي، خو د اوږدې مودې لپاره به دا اغېزمنه وي چې سیمه ییز ځواکونه په خپل هیواد کې د تروریزم په وړاندې جګړې مسؤلیت واخلي. دا هغه څه دي چې د ناتو سرمنشي وایي دغه ائتلاف د تروریزم په وړاندې د نړیوالې جګړې د برخه په توګه تر سره کوي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته طالبانو او نور وسلوالو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جرأت پیدا کړ او په تیر پسرلي کې یې پر مختلفو سیمو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونو ته هم ډېر تلفات ورسېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالې ډلې حضور هم لیدل کېږي. دغه حالت د امریکا پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. هغوی په افغانستان کې د لا ډېرو نړیوالو ځواکونو د حضور غوښتونکي دي، څو وضعیت تر دې بدتر نه سي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په دې اړه وویل چې ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت دوام ته ژمنه ده. د ناتو د غړو هیوادونو او نور متحدینو مشرانو یې تیر کال پریکړه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته به دوام ورکوي او له افغانستان سره یې سیاسي مشارکت رامنځته کړ. د ستولتنبرګ په خبره همدغه د ناتو او متحدینو هڅې وې چې د افغانستان پوځي او امنیتي کونه جوړ او پیاوړی سو، او 2 کاله وړاندې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په خپل هیواد کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې مسؤلیت په غاړه واخیست. ستولتنبرګ زیاتوي یو مهم درس چې دوی د دغه ماموریت څخه واخیست دا و چې د افغان پوځیانو روزنه یې باید د خپل ماموریت په لومړیو کې پیل کړی وای، څو افغان ځواکونه لا وختي توانېدلی وای چې خپل امنیتي مسؤلیتونه واخلي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناتو ماموریت ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په دې اړه امریکایي چارواکو ته توضیحات ورکړي دي او غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر ډېر سي. یان ستولتنبرګ ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د راتلونکي په اړه به د روان میلادي کال د پسرلي او اوړي د جګړو تر فصل وروسته او هم د دغه هیواد د حالاتو تر ارزولو وروسته پریکړه وسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
نن به موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې دا ځل افغانستان هم ګډون کړی دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کارپوهانو په وینا په دې وروستیو کې روسیه افغانستان ته بیا پاملرنه زیاته کړې ده. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هڅه کېږي چې د ماسکو په دېش په اړخیزه غونډه کې ټول ګډونوال هغه موافقې تایید کړي چې د ماسکو په مخکېنۍ درې اړخیزه غونډه کې پریسلا شوې وه. د راپورونو له مخې په ماسکو کې د پاکستان، چین او روسیې په ګډون د ډسمبر د میاشتې په درې اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو د ملاتړ تر څنګ د دوی پر مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم شوې وه. په هغې غونډه کې افغانستان ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې پر دې کار د افغانستان حکومت سخت انتقاد کړی و. د یو شمېر کارپوهانو په باور په هغې غونډه کې افغانستان ته ښایي په دې خاطر بلنه نه وه ورکړل شوې چې د پریکړو په وړاندې مخالفت څرګند نه کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
یو شمېر کارپوهان وایي روسیه، چین او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په شپږ اړخیزه ناسته کې د تیرې درې اړخیزې ناستې شوې موافقې د افغانستان او سیمې په ګټه وښایي. د نړیوالو اړیکو کارپوه طاهر حشمی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شپږ اړخیزې ناستې په وسیله چې نن په مسکو کې جوړه شوې هڅه کېږي چې د پخوانیو پریکړو په اړه د افغانستان، هند او ایران رضایت ترلاسه او د تایید ټاپه پرې ولګوي. نوموړی وایي نن د هغه کانفرانس دوهمه ورځ ده چې د تیر کانفرانس د پریکړو له مخې جوړیږي. په هغه کانفرانس کې چې درې هیوادونو د خپلو ګټو په اساس کومې پریکړې کړې وي، اوس غواړي چې د هندوستان، افغانستان او ایران د استازو په وړاندې په دغه پریکړو د تایید ټاپه ولګوي. د مسکو د چهارشنبې ورځې ناستې ته افغانستان، ایران، هند، چین او پاکستان بلل شوي چې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په تړاو بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس چې یو باصلاحیت استازی دی ګډون لري. د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان په ګډون درې اړخیزه ناسته سباندې یو نیمه میاشت وړاندې د افغانستان له ګډون پرته په مسکو کې ترسره شوې وه. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه وښودل شوه او درې واړو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو هوکړه وکړه. او همدارنګه چین، روسیه او پاکستان په دې سلا شول چې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د چټکوالي په برخه کې همکاري وکړي. په مسکو کې د شپږ اړخیزه ناسته په داسې وخت کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې روسي چارواکو د داعش په وړاندې له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره تایید کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي آرین یون وایي افغانان او افغان دولت د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې په افغانستان ساین کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. هغه لیون ازادي راډیو ته وویل که دغه شپږ اړخیزه ناسته د منفي اهدافو لپاره جوړه شوې وي نو په افغانستان کې به د ستونزو د ډېرېدو لامل شي، خو کوي اهداف مثبت وي نو دې هیواد او سیمې ته به ګټه ورسیږي.
که چیرې راتلونکي کې بیا هم دوی دغه خپل حمایت د طالبانو نه پرېږدي او د دوی نه لاس واخلي او واقعا د افغانستان د سولې د راوستو په برخه کې دوی دوګونې سیاست نه لوبوي او په صداقت غواړي چې په افغانستان کې تل هرې شي، نو بیا کېدای شي افغانستان هم لوړ پوړي چارواکي ولګي په راتلونکو مذاکراتو کې او بیا دوی هم علاقه سره وخي.
لا تر اوسه معلومه نه ده چې د مسکو شپږ اړخیزه ناسته به د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې ګټوره ثابته شي او کنه، خو له دې وړاندې په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي دي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز لاملونه لري او له شک پرته د سیمې هیوادونه په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولای شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د مسکو د غونډې په اړه مو د یو شمېر افغان کارپوهانو نظرونه واورېدل. نن به مسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې دا ځل افغانستان هم ګډون کړی دی. د افغانستان په استازیتوب یو ټیټ رتبه چارواکي د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس پکې ګډون کړی دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کارپوهانو په وینا په دې وروستیو کې روسیه افغانستان ته بیا پاملرنه زیاته کړې ده. روسیه ته چې د پخواني شوروي اتحاد میراث ورپاتې دی، د اسلامي دولت ډلې د فعالیت د پراخېدو له ویرې په دې وروستیو کې لوال طالبانو سره اړیکې ټینګ کړې دي. روسیه له هغې وروسته چې پخواني شوروي څه کم څلور لسیزې مخکې پر افغانستان یرغل وکړ، په داسې حال کې بېرته افغانستان ته پاملرنه زیاتوي چې پرون د سېشنبې ورځ د دلوي شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د وتلو له اتهویشتمې کلیزې سره برابره وه. تر اوسه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ترخی خاطرې د افغانانو له ذهنه نه دی وتلي. دا موضوع په مسکو کې له میشت افغان سیاسي کتونکي شیر حسن حسن سره مخکې د ټلیفون له لارې مطرح کړه او له هغه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې په مسکو کې نن د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړیږي، آیا هغو راپورونو ته په پام سره چې روسیې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي، روسي چارواکو د افغانانو دغه حساسیت درک کړی دی؟
زه خو فکر کوم چې د افغانستان لخوا د رسمي مقامات لخوا انتقاد او یا د سیاسيون لخوا انتقاد پر ډیر حد برحق ځکه دی چې دا دغه ناست اصلي موضوعات افغانستان ته توضیح شوي نو واضح نه وو او افغانستان شکمن و چې دا به د افغانستان د وسلواله اپوزیسیون سره د نږدې اړیکو معنا ولري، داسې چې ممکن وسلې ورکړي او دا خبره معلومه نه وه. ولې اوس دا خبره معلومه ده چې د دوی اړیکې سیاسي دي او دغه سیاسي اړیکې غواړي چې داسې سرحد ته ورسیږي چې طالبان وهڅول شي او په اصطلاح ملاتړ یې وشي تر څو داعش له منځه ویسي او داعش د افغانستان د حکومت هم د افغانستان د رسمي مقاماتو په وړاندې هم او د روسیې او د منځنۍ اسیا د هېوادونو په وړاندې لویه ستونزه ده. دوی داسې وایي
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد اشغال ته په پام سره د روسیې په اړه باندې په افغانستان کې اکثره خلک بدبینه دي. دا سوریه نه ده چې سوریه ته پښه وغځوله، ممکن هغه فرق ولري. افغانستان کې دوی یو تاریخ لري، یو بده سابقه لري. آیا د روسیې چارواکو دا موضوع درک کړی ده؟
نو روسیې چارواکي خپل دغه پخوانی اشتباه باندې اعتراف کوي. هغه وایي چې دا سمه پرېکړه نه وه، هم د افغانستان او هم د پخواني شوروي د خلکو او دولت په ډیرو لویو تاوانونو تمامه شوله. داسې کوم اقدام ته د دوی نیت نه دی او نه کوي. ولې د خپلو جنوبي سرحداتو چې هغې کې تقریبا تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان راځي او هلته د دوی د مشترک دفاع یو تعهد لري، د دغه سرحداتو د ساتلو لپاره د دوی تعهد پر ځای دی او دغه خطر له مخې دوی غواړي چې هر هغه قوت چې د داعش په مقابل کې او د مخدراتو کو د انتقال په مقابل کې د دوی سره مرسته کول شي هغه ادرسونو ته ځان نږدې کوي او طالبان یو هغه ادرس بولي چې دوی په اطمینان لري.
په موسکو کې میشت افغان سیاسي کتونکی شیر حسن حسن چې د موسکو د نننۍ شپږخیزي غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو. نن په نننۍ غونډه کې په موسکو کې د افغانستان استازي ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس په دې غونډه کې ګډون کړی دی. خو په افغانستان کې یو مهم لوبغاړی د امریکا متحدو ایالاتونو ته چې له څه باندې 15 کلونو راهیسې په دې هیواد کې ډېره پانګونه کړې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د موسکو دغه نننۍ غونډه ویل کېږي چې سبا به هم دوام وکړي. خو امریکا ته چې په افغانستان کې زرګونه عسکر لري ولې بلنه نه ده ورکړل شوې؟ دا او آیا دا چې د واشنگټن نوې اداره به د افغانستان په امن کولو کې د موسکو ملاتړ ترلاسه کړي، دا هغه موضوعات چې سلطان محمد سرور په دې تفصیلي راپور کې څېړلې دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حتی له انتخاباتو مخکې هم د خپل روسي ساري ستاینه کړې او د تروریزم ضد مبارزه کې د واشنگټن او مسکو د نږدې همکاري ملاتړ کړی دی. اوس چې روسیه د افغانستان په چارو کې نسبت په خواته ډیره فعاله شوې، پوښتنه داده چې آیا واشنگټن به په دې بریالی شي چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د مسکو همکاري ترلاسه کړي؟ سره له دې چې د بې اعتمادۍ څپه خوره ده، خو ځینې افغان کارپوهان د روسیې په حکله د ډونالد ترامپ نرمه تګلاره کې د افغانستان په اړه د همکاري یو فرصت ویني. افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې مسکو د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی، سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو ځواکونو د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو له امله زغرده انتقادونه کړي، خو تر اوسه د روسیې په حکله انتقاد څخه ډډه کړې او د اسلام پالو تروریستي ډلو خلاف جنگ کې د دواړو هیوادونو د همکاري لپاره تیاری ښودلې دی. د کابل د یو پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه علي اميري د مسکو او واشنگټن ترمنځ د همکاري فرصت ویني.
که چیرې ترامپ په خپلو انتخاباتي شعارونو کې رښتونی وي، امکان لري چې د افغانستان په هکله روسانو سره د تماس یوه مشترکه نقطه پیدا کړي. په مجموع کې د منځنۍ آسیا د امنیتي ترتیباتو او په ځانګړې توګه د افغانستان په هکله د روسیې او امریکا د همکارۍ زمینه لیدل کېږي.
خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی د افغانستان په هکله د امریکا او روسیې د همکاري فرصت کم ویني.
زه فکر کوم چې ترامپ به په دې بریالی نسی چې پوتین ته د همکارۍ قناعت ورکړي، ځکه چې مسکو په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون مخالف دی. روسان غواړي چې څنګه کولی سي په افغانستان کې امریکایانو ته ستونزې راولاړې کړي. نو پر دې اساس په دې برخه کې د دې پر ځای چې ټرمپ خپل سر پوتین ته ټیټ کړي، شبه دا وي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ مرسته وکړي تر څو موږ وکولی شو چې هم خپل سرحدات وساتو او هم په افغانستان کې د بهرنیانو د لاسوهنې خصوصا د روسیې د لاسوهنو مخنیوی وکړو.
مسکو د افغانستان او امریکا د امنیتي او دفاعي ستراتیژیک تړون زغرده مخالفت کړی دی. په افغانستان کې د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا په ستراتیژیکي همکاري انتقاد وکړ. کابلوف په تیرې دسمبر میاشت کې د ترکیې انادولو خبری آژانس سره په مرکه کې دا پوښتنه وکړه چې امریکا ولې په افغانستان کې اډې غواړي. هغه وویل چې امریکا په ترکیه کې یوه اډه لري، خو په افغانستان کې د نهو لویو اډو او تقریبا لسو نورو مراکزو څخه د استفادې حق لري. ولې؟ بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان تیره اونۍ وویل چې روسیا په افغانستان کې طالبانو ته مشروعیت ورکوي. جنرال نیکلسن د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو شمیر هیوادونو او خصوصا د روسیې د لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
I do remain concerned about the influence of certain
electors. زده مشخصو بهرنوی لوغړو او په ځنګړی توګه د پاکستان، روسیې او ایران د لاسوهنو په حق له اندېښنه لرم چې طالبانو ته مشروعیت او د هغوی ملاتړ ته دوام ورکوي او د افغان حکومت هغه حد چې د یو باثبات افغانستان لپاره ترسره کوي کمزوري کوي.
جنرال نیکلسن وویل چې د افغانستان وضعیت یوې بندې لارې ته رسیدلی دی او په ټپه ولاړ دی، خو موازنه د حکومت په ګټه ده. مسکو اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره یوه روسي نسخه جوړه کړي. د روسیې چارواکي نن په مسکو کې د افغانستان، ایران، پاکستان، چین او هند استادو سره خبرې کوي. تر غونډې مخکې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید رغنده خبرو اترو کې شامل کړای شي. محمد شفیق همدم د ناتو پخوانی مشاور چې په واشنگتن کې اوسی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو سره د روسیې مرسته او ملاتړ د سیمې د آرامۍ په ګټه نه دی.
د ډونالد ترامپ حکومت به ډېر ژر په افغانستان او نړۍ کې د روسیې د حرکتونو د مهارولو په اهمیت پوه شي. په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنو مخنیوی سخت کار ځکه نه دی چې مسکو د بنسټپالو طالبانو د ملاتړ غلط سیاست ته چې نړیوال تروریزم سره مخامخ اړیکې لري لاس اچولی دی.
بلخوا سیاسي کارپوه احمد ادریس رحمانی چې هغه هم په امریکا کې اوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ټول په دې تمه دي چې د امریکا او روسیې د مشرانو ترامپ او پوتین لومړی غونډې څخه څه راوځي. کاغلی رحمانی وایي چې واشنگتن او مسکو د آسیا او منځنی ختیځ د لانجو په ارتباط د همکاري په لټه کې دي. که چیرې سره جوړ سول نو ښه ده، او که نه نو کیدای شي د افغانستان وضعیت لا ستونزمن شي.
په دې اړه چې آیا د واشنگتن نوې اداره به د افغانستان په امن کولو کې د روسیې ملاتړ خپل کړي، یو تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورید.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان په اړه د موسکو نننې غونډې ته د کابل چاپی خبرونه هم ډیر په ماړه ولې نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل ډیر مطالب او تبصری د افغانستان په اړه د مسکو د نننې غونډې او د غونډې ته د افغانستان د استول شوی پلاوی په حق له لیکري دي. وی سورسپانه په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلی چې افغان حکومت د ناستې ته پټه ساته پلاوی لګلای دی. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د سیمه د مهمو هیوادونو استازي برخه اخلي، خو افغان حکومت د غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژي او پالیسي رئیس استولای دی. د مطلب لیکوال ویلي چې دا غونډه د ترهګرۍ پر خلاف د سیمیز همکارۍ د جلبولو ښه فرصت دی، خو لیکوال ویلي چې د غونډې ته د افغانستان د ټیټې کچې د پلاوی استول او د حکومت مبهم دریز غوره نه دی. چراغ ورسپانې هم په یو مطلب کې همدې موضوع ته اشاره کړې او ویلي دي چې روسیا، چین، پاکستان، ایران او هند په افغانستان کې د روان جنگ د پایته رسیدو لارې چارې لټوي.
لیکوال ویلی دا غونډه خی چې روسیا په افغانستان کې د مهم رول د لوبولو په هڅه کې ده. د مطلب لیکوال په افغانستان کې د امریکا او ناتو حضور ته په پام ویلی چې د غونډې ته د متحده ایالاتو او ناتو کوم استازی نه دی بلل شوی. هیواد دولتي ورسپانې د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله ویلي چې د مسکو د غونډې اجنډا د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ او په دې هکله د دغو هیوادونو د هماهنګۍ رامنځته کولو په اړه بحثونه دي. د مطلب لیکوال د مسکو تیرې غونډې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې هغې غونډې ته افغانستان نه و بلل شوی او افغان حکومت پرې سخت اعتراض هم وکړ.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق چې د ازادي رادیو په مرسته وړاندې کیږي. خو اوس سلیم محمد سلی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کی.
راپورونه وایي د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه الکابی چې څه باندې میاشت مخکې په کندهار کې ټپي سوی وو سا ورکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره با صلاحیته هیات لیږلی. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي ګډون لري. تمه د سبا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د پنځو یو ورځنیو نړیوالو مسابقو لړۍ پیل سي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوو چاودنو له کبله لږ تر لږه اووه کسان وژل سوي او ځینې نور ټپیان دي. د روسیې د ولسمشر ویاند وایي اوکراین ته د کریمیا ټاپو وزمې د بیرته سپارلو په اړه به مسکو نه له امریکا او نه هم نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. په جنوبي اوسیتا کې د بیلتون غوښتونکو چارواکو پیشنهاد کړی چې د دې سیمې د نوم د بدلولو لپاره دې ټول پوښتنه وسي. په ګرجستان کې د امریکا سفارت دغه پلان غندلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپین ماڼۍ کې د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو هرکلی وکړي. وروسته له هغې چې ښاغلي ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا د دواړو رهبرانو اوله کتنه ده.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ پنځه تنه غوره لوبغاړي د هند سوداګریزو سیالیو لپاره واخیستل شول. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پنځو لوبغاړو کې شهزاد محمدی، راشد ارمان، محمد نبی ساحل، دولت زدران او اصغر ستانکزی شامل دي. د ښاغلي فضلی په خبره د هند په نړیوالو تجارتي سیالیو کې د افغان لوبغاړو ټاکل به د افغانستان په ملي لوبډلې خاغیز وکړي. د نوموړي په خبره د لوبغاړو وروستی لیست به د فبروري په 15مه د هند کرکټ بورډ لخوا خپور شي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ لومړنۍ نړیواله سیالي به سبا د افغانستان پر وخت 12 بجې په زیمبابوې کې ترسره شي. د والیبال د ټاکنیزو سیالیو شپږم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته د ټولو ولایتونو لوبډلې وربلل شوې وي، خو د هوا د خرابوالي له کبله د اتو ولایتونو او د کابل شپږ لوبډلې په دغو سیالیو کې ګډون نه لري. ښاغلي شهزاد وویل د دغو سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د تکواندو لوبغاړي پاکستان ته د دغه هیواد په سیالیو کې د ګډون په هدف لاړل. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنیو مسؤل عاطف محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د تکواندو په سیالیو کې یوولس افغان لوبغاړي ګډون کوي. د دوی د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي د دغو سیالیو لپاره ښه چمتووالی هم لري. لملتیا مو مننه.
له سهار ګل امیرزینه مننه چې سپورتي خبرونه یې واورول. وړاندې د ازادي راډیو په سپورتي اونیز خبرونه کې په افغانستان کې د سپورتي نور فعالیتونو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ. او د ماشومانو لپاره بل اونیز خبرونه هم مخېروي. خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین له استعفا وروسته له روسیې سره د ډونالډ ټرمپ د لوړ پوړو چارواکو د اړیکو په اړه د څېړنې لپاره د کانګرس د مشرانو فشارونه مخ په زیاتېدو دي. فلین د تېرې دوشنبه په ورځ له دې کبله استعفا ورکړه چې امریکا ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خبرو په اړه لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته سم معلومات نه ورکړي. ملالۍ بشیري نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس غړو ویلي چې په دې وروستیو کې د روسیې او ډونالډ ټرمپ د کارکوونکو ترمنځ د زیاتو سوو تماسونو په اړه به پلټنې وکړي. د سنا د اکثریت مشر میچ مکونل پرون تمه څرګنده کړه چې د سنا استخباراتي کمیټه به پینې ماڼۍ ته د ملي امنیت له سلاکار مایکل فلین څخه پوښتنې وکړي. فلین د دوشنبې په ورځ له دې کبله له خپلې دندې ګوښه کړای سو چې امریکا ته د روسیې له سفیر سره یې د ولسمشرۍ تر لوړې مخکې پټې خبرې کړې وې. د کانګرس لخوا د پلټنو غوښتنه په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د ټرمپ کارکوونکو د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د روسیې د لوړپوړو استخباراتي چارواکو سره ډیر ځلې تماسونه نیولي وو. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې ټرمپ له اونیو راهیسې خبر و چې د ده له دندې ګوښه سوی امنیتي سلاکار فلین سپینې ماڼۍ ته له روسیې سره د خپلو تماسونو په اړه رښتیا نه و ویلي. فلین د دغو راپورونو وروسته له خپلې دندې ګوښه کړای سو. د تیره اونۍ وویل چې د روسیې له سفیر سرګی کسلیک سره یې پر روسیه د بندیزونو په اړه خبرې کړې وې. د فلین دا خبره د ده او مرستیال ولسمشر مایک پنس د مخکینۍ خبرې خلاف و چې دوی علني ویلي و دا خبرې د بندیزونو په اړه نه وې. فلین ډیلی کالر ریپانې ته د سه شنبې په ورځ ویلي و چې له کسلیک سره یې د خبرو پر مهال له هیڅ قوانینو سرغړونه نه ده کړې. ده وویل چې دوی د هغو 15 روسي ډیپلوماټانو په اړه خبرې کړې وې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې لخوا د دسمبر په 9 ایستل سوي وو. دا د هغو بندیزونو برخه وه چې د اوباما ادارې په امریکایي انتخاباتو کې د لاسوهنې او امریکایي ډیپلوماټانو د تهدیدولو د تور په خاطر په روسیه لګولي وو. خو رویټرز خبری اژانس راپور ورکړ چې د تلیفوني خبرو لیکل سوی سبتی بڼه ښیي چې فلین کسلیک ته وویل چې که روسیه د اوباما بندیزونو ته د پخوا غوندې عکس العمل ونه ښیي دا به د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د روسیه او امریکا د اړیکو سمولو لپاره لاره هواره کړي. ورسته له هغه چې امریکایي بندیزونه اعلان سول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دی به امریکا ته ورته جواب ورنه کړي او پر ځای یې په مسکو کې امریکایي ډیپلوماټانو ته بلنه ورکړه چې په کرملین کې د کریسمس په مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې او ټرمپ د ادارې ترمنځ زیاتو سویو تماسونو د امریکا د کانګرس غړي اړ ایستل چې نه یوازې د فلین د فعالیتونو بلکې له روسیې سره د سپینې ماڼۍ د عمومي اړیکو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړي. په دوی کې ځینې مخکښ جمهوري غوښتونکي هم شامل دي. د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې مخکښ ډیموکرات غړي ادم شیف ویلي چې ټرمپ د فلین پر ضد ځکه اقدام وکړ چې ورته د رسنیو پام واوښت.
خبریاست یو تازه څېړنه ښیي چې د انسان د سترګو په اندازه کې تغییر نه راځي. په دې څېړنه کې چې د کورنل پوهنتون څېړونکو کړې ویل شوي چې له 3 راوروسته تر لوینې پورې د انسان د سترګو اندازه نه بدلیږي او په ټول عمر کې د سترګو اندازه یو شان پاتې کیږي. حال دا چې د عمر له زیاتېدو سره د لاسونو، پښو، پزې، غوږونو او د بدن د نورو غړیو اندازه لویږي. د کورنل پوهنتون د عصب پیژندنې استاد هوارد هالند د مور په رحم کې د جنین او له زوکړې 3 وروسته د سترګو د ودې څرنګوالی مطالعه کړی دی. د دې څېړنې په نتیجه کې دا هم څرګنده شوی چې ولې د انسان پر ماشوم یا نوزیږي د هر چا مینه راځي. د څېړنې په پای کې ثابته شوه چې د ماشوم سترګې د هغه د بدن له نورو غړیو سره تناسب نه لري او همغه د ماشوم والی سترګې تر لوینې پورې په یوه حال پاتې کیږي. د دې څېړنې پر اساس د انسان د سترګو اندازه تر پایه همره پاتې کیږي چې په 3 کې وي. په زړښت کې د بدن او مخ په غړیو کې تغییر راځي. د سترګو ترمنځ فاصله زیاتیږي خو د سترګو خپل اندازه نه بدلیږي. په دې څېړنه کې همدارا څرګنده شوی چې د وخت په تیریدو د انسان غوږونه د مځکې د جاذبې له کبله لاندې خواته زړیږي او کېدای شي په علت یې د غوږونو اندازه لویه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
کله مو چې ماشوم نړۍ ته راځي په رسمي ډول نومونه ثبتوي، د دې کار په ګټو څومره پوهیږي؟
نن له موږ سره میلما د حیاتی احصائی رئیس اسدالله نیازی دی. له نوموړي وپوښتو چې په پیل کې د ماشومانو د نوم ثبتونې په تاریخچه خبرې وکړي چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا کورنۍ خپل نوي زیږیدلي ماشومان ثبتوي.
ماشومان خو پخوا هم ثبتېدل، ولې دغه د څلور دهې جنګ په اساس باندې دا پروسه بیخي ضعیفه شوې، ولې اوس د نړیوالو خواسم دا ده او زموږ هموطنان چې ټول خارج ته ځي د دې تقاضا دا ده چې باید کارت تولدات یا برت سرټیفیکټ باید ولري. نو هغه ماشومان چې پیدا کېږي دیتہ منګه ماشومان ثبتو او کارتونه ورته ورکو، په یعنی ټول مملکت کا ورسوي دا، یعنی په خلصو وای دا، یعنی چار چره ماشوم پیدا سی کارت ورته ورکو،
یعنی د لډیر په خانه دا کار په افغانستان کې کېده. کله چې ماشوم پیدا کېده دغه هغه د زیګون نیټه لیکل کېدله.
bale bale او صاحب لیکدله.
یوازې هغه ماشومان چې په روختون کې نړۍ ته راځي او په کورونو کې چې دوی پیدا کیږي دوی ثبتيږي.
bale هغه ماشومان چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه هم ثبتيږي، شخصي کلینیکونو کې شفاخانو کې چې پیدا کیږي هغه هم ثبتيږي. په کورونو کې چې پیدا کیږي الته موږ تقریبا اضافه 15,000 مرکزونه د ثبت لرو چې دغه ماشومان پیدا کیږي الته د کارتونه ورته ورکول کیږي. هغه ترینینګ سوي دي ملکان ملا امامان د مسجدونو ته دا دنده ورکول سوي او په شکل د داوطلب دا کار کوي او زموږ هموطنان ته کار د تولیداتو ورکوي. هغه بیا په اخر د میاشت کې زموږ کارمندان زی دات راټولوي او په خپل کتابونو کې ثبتوي. او موږ شکر ده چې اوس موږ آنلاین سیستم لرو، تقریبا 28 ولایت زموږ آنلاین سیستم فعال ده. دغه کارتونه په آنلاین سیستم ډیټابیس کې ثبتيږي او هیڅ مشکل نشته.
دغه د ماشومانو نوم ثبتونه چې کله دوی نړۍ ته راځي دوی باید ثبت شي، د کوم قانون له مخې کیږي که څنګه؟
بله، په اساس د 14 او 20 ماده د قانون د ثبت اول نفوس او په اساس د کنوانسیونونو د بین المللي د حقوق طفل، یعنی ومه ماده د کنوانسیون د حقوق طفل وي، او هم 15 شپږ اتیاومه مقرره یا لایحه د دفترداري د ثبت اول نفوس په اساس باندې موږ ماشومان ثبتو او غیتا کارت تولد یا برت سرټیفیکټ ورته ورکړو.
کله چې کله چې یو ماشوم نړۍ ته راشي امغه لومړی ورځو کې کورنۍ ونش کوي چې دوی ثبت کړي او دوی ته هغه د ثبت نام کارت واخلي. که تاسو درته وایئ چې تر کوم عمر ماشومان ته تاسو دا کارت ورکوي؟
ټول مملکت کې د وو کلونه ټیټ زموږ ثبت اول نفوس مرکزونه او خپل د ثبت مرکزونه زموږ کارت تولدات ورته ورکوي او په هر عمر باندې چې وسپیلند لپاره مراجعه وکړي موږ نه کارت تولدات وغوړي په اساس د تذکیرې منګه ورته د مغه د تذکرې په اساس باندې عمر په تذکرې کې درج ده منګه د غیر په اساس باندې ورته کارت تولد یا برت سرټیفیکټ ورته ورکو. ځکه چې زمونږ هموطنان دا یو خواست ده د غیر تقاضا ده او په زمين کې یو ضرورت ده چې زمونږ هموطن چې خارج ته زی بهر ملکونه یا سفرخانه دی غیر څخه دا تقاضا کوي چې ته باید کارت تولد یا برت سرټیفیکټ باید ولري.
کله چې ماشومان ته دغه کارتونه توزیع کیږي کنه لکه مشکلات سره د تاسو کارکونکو مخ کیږي، آیا کوم څوک ستاسو ممانعت وکړي نسب ته خپل ماشوم؟
یګانه مشکل دې کې چې آگاهی عامه نشته ده چې دغه ماشومان دی پیدا کیږي چې دا ډېر معتبر سند ده. ماشوم پیدا سي سبسي د نوم ولري ولد ولري ولادیت ولري او د راجستر سي او دغه کارت تولد پلاس راوړي یا خو دنه محروميږي.
کوم مشکلات دي چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي؟
دی ته خو مشکل هیڅ نشته ده، اما صرف دې مشکل دا ده چې دی ارزښ دې کارت باندې کدي په دې ارزښ باندې وپويږي چې دا ډېر اهمیت لري نو دې آدمی دا کارت اخلي نو دې ارزښ نه پويږي وځه دا سپه درد خوري نو وي سه پریدي غورځي. حال دا چې دې په کې دا ورځ میاش کال دقیق معلوميږي، اې دې عمر معلوميږي، دې کوي چې په دغه کارت په واسطه باندې دې تذکره لاسته راوړي او هم مکتب کې شامل سي په پاسپورت په واخلي کودکستان کې په شامل سي او دې هویت تثبیتيږي.
د سې کومې کورونی سره مخسوي چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي؟
چې دې ماشومان پیدا کیږي دې کارتونه ناخلي، ځکه چې زمونږ د زیګون احصایات په کال کې تقریبا سکم 1,000,000 ماشومان یې، ولی موږ 5.5 لک ماشومان ته موږ کارتونه ورکو. لدی نه معلومیږي چې دې په خپل تقاضا نه لري، کچېره دې ته وغواړي چې دې ماشوم پیدا سي دې کارت واخلي نو په واقعیت سره زمونږ دغه احصایات دقیقه را معلومیږي چې څومره ماشومان زمونږ سکل پیدا سوي دي. دغه ماشومان چې تولدات زمونږ اصل نفوس سره جمع کیږي او مړینه په اخر د کال کې تقریبا کیږي، دقیقه احصایه د نفوس مملکت هم لاس سره.
تاسو خپل څه کړی دي خلکو ته د عامه پوهاوی په اکل باندې؟
موږ په کاراتو کاراتو سره د ملي تلویزیون لاره نه او د شخصي تلویزیونونو لاره نه مصايبیم کړی دي تلویزیونونو کې او هم د آگاهی عامه په خاطر باندې سپارټون هم نشر کړی دي. حتی یو میاس دوه میاس پورې موږ نشرات کړی دي چې دغه ماشومان چې تاسو پیدا کیږي د خلاف د دین مذهب هیڅ نه ده، ډیره معتبر سند ده. د ماشومان د تاسو د دې امتیازاتو نه باید محروم نسی. کوم ځای نه دی دا کار لاسته راوړي. دا هم موږ په تلویزیونونو کې په بار بار سره ولیدي.
د افغانستان ډیری خلک کمزور اقتصاد لري، دوی سره دومره پیسې نه وي چې د ماشومانو ټول ضرورت پوره کړي. د کارت په بدل کې څنګه آیا پیسې ترې اخیستل کیږي که دا رایگان ورکول کیږي؟
کارت مفت او رایگان ورکول کیږي، هیڅ قیمت نه لري. مفت او رایگان ورکول کیږي ورته ټول ولایتو کې، په ټول ولسوالیانو کې کارمندان د احصایې حیاتي موجود دي. ستد چې هر څوک وغواړي په هر کله ورسي، په هر وخت ورسي، دوی ته په رسمیاتو کې کار د تولیداتو ورته ورکول کیږي، هیڅ مشکل ستونزه نه لري.
تاسو ویل چې تر اوه کلنۍ پورې یو ماشوم کولی سي چې هغه کارت واخلي کنه؟
بله.
کله چې یوه کورنۍ تاسو ته خپل ماشوم درولي او هغه دقیق د زیږون نیټه ورته معلومه نه وي، له زړه نه یو څه وایي، تاسو څه رقم تثبیتوئ چې د دغه خبر حقیقت لري کنه؟ آیا دا ماشوم رښتیا د همدومره عمر دی کنه؟
دا د کورنۍ پورې اړه لري. فیصله هم دنده ده او هم په دې کې دی مسؤلیت لري. فردا که چیرې هغه ماشومان چې عمرونه یې زیات دي، د شپږو کلو اوو کلونه څخه زیات دي، که دوی چېرې کارت د ولداتو غواړي، موږ نه په اساس د تذکرې موږ ورته کال ورته معلوموو او بیا ورځ میاشت دوی ته اختیار خپله ورکوو چې هره ورځ میاشت دوی راوړي تاکي او مغه ورته ورکوو. اما اکثر افغانان تاریخ یک یک نوزده چند
آسانه ده.
آسانه ده.
که چیرې د یو ماشوم د زیږون نیټه نه لیکل کیږي، د څه زیان درلودلی سي؟
عمر معلوم نه سي. وخت چې د تذکره اخلي نو دته وایي چې ستا عمر څومره ده، بیا ورته ګوري نو چې د عمر ته یې کوي. که چیرې په ولایت کې والي صاحب یا ولسوال صاحب د عمر ته یې نه، یا هغه مدیر صاحب د ثبت اول نفوس ورته ته یې نه، د حق حقوق به هیڅکله نه خوړل کیږي. زموږ هموطنان دي چې جسمن لږ دره تیار تنومند دي، ډیر عمر ښکاري، حال دا چې هغه عمر به کم وي، دغه حق تلف کیږي چې هغه عمر زیات ولیکل سي. ځکه آینده کارمند دولت یا تقاعد کیږي، تحصیلي بخش کې دی چې هغه عمرونه پورته ځي، بیا دی په ضرر باندې تمامیږي.
چې کله دغه د تولد کارت یا د زیږون هغه نیټه چې پکې لیکل کیږي دا کارتونه نه وکنه، خلکو د خپل ماشومان عمر څه رقم معلوموه؟ خپله تاسو څه د سترګو لیدلی حال لرئ؟
په واقع سره زموږ خپل قبلګاه صاحب دا زموږ عمرونه په قرآن شریف کې لیکلي وو. نو دا خو واضح خبره ده، کېدای سي چې بل کور ته لاړ سي، کوچکشي وکړي، دا یاداشت یې ورک سي، له یاده یې لاړ سي. سیستم لرو، هلته کتابونه لرو، ثبت کیږي، ډیټابیس لرو، هغه کې ثبت پاتې کیږي. نو که چیرې دوی دغه خپل کارتونه واخلي نو هغه په یو سیستم کې موجود ده.
Maidana. The image is at blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوردونکو، ستړي مسي. د ورزش د دیونی په خبرونه کې زه سباون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر مو میدانونو هر کله وایم. دا ځل د لوبو په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان ملي اولمپیک لویان احسان یورو سره په دې اړه مرکه واوري چې د ملي اولمپیک کمیټې انتخابات به څه وخت ترسره شي.
د فبروري شلم د ټاکنو ورځ به وي. د آسیایی اولمپیک څخه هم نمائندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي دغه پروسه څخه.
د دې ترڅنګ به له عبدالباقی آسیزی سره آشنا شي چې د هاکی لوبې په برخه کې ډېری لاسته راوړنې لرلې.
خپل ځان نه پیژنده چې زه څوک یم، چیرته یم، یو خپل کورتۍ پیژنده چې دا زما کورتۍ ده. همدا به ویل چې دغه زما کورتۍ ده، خو زه څوک یم، چیرته یم، دای به ویل.
او د خبرونې په وروستۍ شېبو کې به له زیمبابوې هېواد سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سیالیو په اړه معلومات سره شریک کړو. خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه له واصل وصال څخه اورو. ښاغلی وصال صاحب په سټوډیو کې راسره دی. کارت وایس چې تېرې اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه مهمې پیښې ترسره شوې؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. تېرې اونۍ کې یو لړ مهم خبرونه او مسایل لرو د لوبو له ډګر. البته مهم خبر دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې مخکې تګ وکړ. په ځانګړې توګه نبی ساحل وتوانېده چې دویم مقام ته ورسیږي او نږدې شوی ده چې لومړی مقام هم حتی ترلاسه کړي. دا مهم خبر ورسره راشد ارمان او شهزاد محمدي هم مخته راغلي چې بیا په خبرونو کې به دوی ته بشپړ معلومات وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو هم په تاجکستان کې اتلولۍ خپلې کړې دي چې په دې اړه هم خبر لرو. همداشان په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو کوم لوبغاړي چې سیالي او تزي دا معلومات به هم له دوی سره په خبر کې شریک کړو. همدارنګه
جناب ویسا صاحب د فوټبال په لوبي کې هم کوم پرمختګونه لري په خبرونو کې او څنګه؟
بالکل، د افغانستان د سایلي فوټبال سیالي او پاره هم معلومات ورکوم مینوالو ته چې ټاکل شوی د 2019 کال کې مقدماتي سیالي پیل شي او افغان لوبغاړي به پکې ګډون کوي. اوس هم راځو د تیرې اونۍ مهم سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ دویم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغان کرکټ لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده او نوموړي هیله وښوده چې نبی ساحل به لومړی مقام هم ترلاسه کړي. د کرکټ د نړیوال شورا د تازه درجه بندۍ لمخې ځینې نور افغان لوبغاړي هم د خو مقامونو په ترلاسه کولو بریالي شوي دي. د غوره توپ چونکو په برخه کې راشد ارمان په 15 مقام او شهزاد محمدي د غوره توپ هونکو په برخه کې په 8 مقام اخیستلو بریالي شوي دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړو په تاجکستان کې تلولي خپل کړه. د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو څنګه مرستیالي عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتو هیوادونو ګډون کړی وو او افغانستان د دریو بریاو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د فبروري په 3 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسېده. د یادونه ده چې په دغه سیالیو کې د آزادو مبارزو اتل احمد ولی هوتک د افغان لوبغاړو روزنه کوله. افغان لوبغاړو په اسلامي هیوادونو کې د تکواندو سیالیو لپاره د چمتووالي په خاطر سیالۍ پیل کړې دي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالبصیر عمری ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې بل افغانستان څخه اتل لوبغاړي ګډون وکړي. د ښاغلي عمری په خبره د دغو لوبغاړو تمریناتي سیالۍ به د کوریایي روزونکو لخوا ارزول کیږي. ټاکل شوی چې د اسلامي هیوادونو دغه سیالۍ درې میاشتې وروسته سلویښتو هیوادونو ترمنځ په آذربایجان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوالو مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله رستګار ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو لپاره د فوټبال ساحلي ټیم سیالۍ په کابل کې روانې دي. د ښاغلي رستګار په خبره افغانستان بل ماليزیا، چین، ایران او بحرین سره په الف ګروپ کې سیالۍ وکړي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د مارچ په 3 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ په ماليزیا کې پیل او 8 ورځې به دوام وکړي. او د پای خبر دا چې د افغانستان رولینګ فدراسیون د فبروري په 8 نیټه د ملي اولمپیک کمیټې لخوا رسمن پرانستل شو. د دغه فدراسیون مشر روبینا جلالی ازادي راډیو ته ویل چې دغه فدراسیون اوس مهال 16 غړي لري چې دغه ټول له همدې لوبې سره بلدتیا هم لري. یادونه ور ده چې افغانستان سمو د وړاندې د دغه فدراسیون نړیوال غړیتوب هم ترلاسه کړ. د خبرونو پای
د شغلی واصل وسات څخه په مننه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د کمیټې انتخابات د فبروري پر 16 نیټه ترسره شي. په همدې اړه زما همکار رحمت الله افغان د ملي اولمپیک کمیټې لویان احسان نیرو سر مرکه کړي او په سر کې دغه کمیټې د انتخابات په اړه ورڅخه پوښتلي. شغل نیرو زیاته کړه
په همدارنګ چې تاسو په سرګند ده تقریبا د فبروري په 16 باندې د افغانستان د ملي اولمپیک مشرتابه او همدارنګ عمومی اعضا خپل هغه ټاکنو به ترسره کړي. نو په دې اساس آمادګي مو نیولې تر څو یو شفاف انتخابات یا ټاکنې پروسه ولرو. تر اوسه دوه کسان خپل هویت نومان کړی په دغه پروسه کې او همدارنګ غوښتنه مو د ټولو هغه کسانو چې واجد د شرایط وي دا چې تر راشي او کدوی علاقمند دي تر څو د افغانستان د اولمپیک رئیس شي. نو د افغانستان اولمپیک دروازه ورته خلاص ده، دوی کولی شي چې خپل هویت دلته نوماند کړي. همدارنګ د فبروري 16 د ټاکنو ورځ به وي. د آسیایی اولمپیک څخه هم نمایندگان دلته کابل ته راځي او دوی به نظارت کوي د دغه پروسه څخه. هم همدارنګه زمونږ غوښتنه هم د افغانستان حکومت څخه دا ده چې تر څو
دویم اولمپیک سره همکار وی او د دوی هغه نمائندگان د نظارت په برخه کې دلته تشریف راوړي ترسو مونږ یو شفاف او قانونمند انتخابات یا ټاکنو د اولمپیک رئیس او د معاونین او همدارنګه د سیکرټر جنرال په برخه کې ولرو.
ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو ترسره کول په څومره پر سپورتي چارو ښه اغېز ولري؟
تقریبا یو نیم کال تیر شو همدارنګه کشمکش او جنجالونه ډېرو په ورزش کې. خوشبختانه د افغانستان ملي المپیک کمیټه چې جناب صاحب ظاهر اکبر پرست کده دوی تلاش کوي ترسو دغه ټاکنو ترسره شي او خامخا به دغه ټاکنو ترسره شي د دغه ستونزو چې مخکې وو دا به هم حل شي او ان شاء الله مونږ به یو مثبت خواته ورزشکاران او لوبغاړو تبا زمینه برابر شي. په دې اساس دغه ډیره دغه ټاکنو ډیره ستونزمنده ده او همدارنګه ډیره مهمه ده په ترسو هغه ستونزه چې تر اوسه په المپیک کې او د لوبغاړو او ورزشکارانو ترمنځ کې دغه به هم انشاءالله د دغه ټاکنو سره دغه جنجالونه هم پای ته ورسیږي او زموږ هڅه همدا ده چې دغه پروسه یو شفافه پروسه وي او هر څوک چې غواړي که واجد د شرایط وي کېدای شي دوی خپل ځان په دغه پروسه کې نومند کړي.
د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدان تر څه وخت پورې خپل نومونه ثبتولی سي او نتایج به څه وخت اعلان سي؟
وخت ډیر کم پاتې ده، په دې چې تقریبا دوه یا درې هفتې مخکې مونږ دا اعلان وکړی و چې تر څو هغه کسان چې واجد د شرایط دي او همدارنګه دوی غواړي چې خپل ځان په دغه پروسه کې نومند کړي، نو اوس وخت بیخي کم پاتې ده او بیا هم تقریبا یو دوه ورځ نور وخت لرو تر څو چې دوی راشي خپل ځانونه نومند کړي. او همدارنګه د نتایجو په برخه کې باید ووایم چې هماغه ورځ دغه نتایج یا نتیجه اعلام شي او هغه کس چې د افغانستان د المپیک رئیس ټاکل کیږي دا به په هماغه ورځ چې د ټاکنو ورځ دی هماغه ورځ به نتیجه هم اعلام شي.
بیا هم شرغلاست د لوبو له میدان خبرونه محترمه اوریدونکو د افغان د ورزشي څیرو د پیژندنې په لړ کې دا ځل د حاکی ملي ټیم لوبغاړی عبدالباقی اڅکزی در پیژنو ملتیا مو وکړی.
زه عبدالباقی اڅکزی یم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی د حاکی ټیم کې لوبېژما او زما تقریبا یو لسکاله کیږي چې زه حکی لوبه کوم او زه ډیر خوشم چې دغه لوبه مې انتخاب کړای. په اول کې چې زه دا لوبه مې شروع کړه نو ما نه پیژنده چې دا حکی څه ته وایي، څنګه یو لوبه ده. په ټی وی کې مې لیدلی وو چې آیس حکی چې کیږي په امریکایي ملکونو کې هغه مې لیدلی وو، ما فکر کاوه چې دا به آیس حکی دا به په افغانستان کې څنګه ترسره کیږي. او کله چې راغلم او لوبه مشروع که دل جالبه او دلچسپه لوبه ده، ده حکی لوبه ده حکی لوبه سخم و یو جالبه خاطره داده چه کله چه مونگ سرگوده پاکستان هیواد که پا سرگوده که مونگ یو لوبه درلوده، حال تا مونج یو بایک درلوده چه بایکیه که وزموش تیم که، نو کله چه ده سر لگیده لیو توب سره که دچا خفره لگیده لیو، نو ده دره ورازه و که سالور ورازه و ده خپل زانه نپیجانده چه ده سوکی ما چیر تایم، یاو خپل کرته پیجانده چه ده زما کرته ده، هم ده باویل چه ده زما کرته ده خون ده سوکیم چیره یاما دای باویل. زما تارگیت داده چه ده افغانستان حاکی تیم پرمختکو که دومره پرمختکو که چه څنګه چې په خوا کې د افغانستان هاکی په المپیکو کې ځلېدل اوس هم وتوانېږي چې بیرته هماغه ځایګه خپل کړي او په المپیک لوبه کې ولوبېږي. داخلي لوبې مې ډېر کړي دي او مډالونه 15 یا 20 مډاله لرم چې په داخلي او خارجي سیالیو کې مې ترلاسه کړي دي.
د لوبو له میدان خبرونه محترمه اوردونکو اوس مهال په استودیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی او شغلی اکرام صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به څو سیالۍ د زیمبابوې له ټیم سره ترسره کړي او دا سیالۍ به څه وخت پیل شي. اکرام صاحب ښه راغلی که په دې اړه معلومات راته راکړي.
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب. یو سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې هوا سره 15 ورځنۍ سیالۍ کوي. دغه سیالۍ لپاره له تیرو څو میاشتو را په دې خوا هلې ځلې روانې وي. دغه سیالۍ چې دی د زیمبابوې په حراري ښار کې به د روان کال د فبروري په 14 نیټه باندې پیل شي. دا 15 سیالۍ دي، یو ورځنۍ سیالۍ دي، دا به ټولې په همدغه لوبغالي باندې ترسره کیږي. د افغانستان ملي ټیم له تیرو دوو اونیو را په دې خوا دغه سیالۍ لپاره په چمتووالي باندې بوخت دي. تمریناتي کمپونه یې لګولي دي. ډېر ژر به دغه تمریناتي کمپونه پای ته ورسیږي او سیالۍ به پیل شي. دغه سیالۍ د کوم خصوصي ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه هم ښودل کیږي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي چې دغه سیالۍ لپاره کومه لوبډله اعلان کړې ده، په هغه کې شهزاد محمدي دی، نور علي زدران دی، رحمت شاه زرمتی، اصغر ستانکزی د کپتان په توګه، حشمت شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب زدران، نبی ساحل، راشد ارمان، حمزه اوتک، ګلبدین نائب، کریم جنت، دولت زدران، فرید احمد، ملک او آفتاب علم دوی د دغه سیالۍ لپاره لوبډله اعلان کړې ده چې دغه لوبغاړي پکې دي. دغه سیالۍ چې د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا ترسره کیږي او که افغانستان د دغه سیالۍ ګټون کې شي، دا سیالۍ ټولی وګټي، نو په نړیوال رنکینګ کې مخکې کیږي او هغه د لومړۍ درجې د غړیتوب لپاره چې کرکټ بورډ کومې هلې ځلې پیل کړي دي، هغې ته یو قدم نور منګه ورنږدې کیږو. دا په داسې حال کې ده چې د زیمبابوې کرکټ ملي لوبډله چې د لا وړاندې د کرکټ د نړیوالې شورا سره بشپړ غړیتوب لري، ښه ټیم دی نسبتا، خو له نیکه مرغه د افغان ټیم تر پرېشر لاندې دی، ځکه د دې نه وړاندې چې موږ د زیمبابوې سره کوم سیریزونه کړي دي، درې سیریزونه ترسره شوي چې درې واړه افغان لوبډلې ګټلي دي، په 20 ورځې کې او په 50 ورځې کې. نو زمونږ ډیره زیاته هیله ده چې انشاءالله دا سیریز به د افغانستان لوبډله په خپل نوم کړي.
دا شغلی اکرام الله اکرام څخه په مننه محترم اوردونکو د دې ونې ورزشي خبرونه مهم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. ښه ونې ولرئ او د سپورت میدانونه دې همدا شانګا.